The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Grano Urujinko Assalamu Alaikum Dada Voice of America Diva Radio De Nanda Gulras Kaz Bazarat Vishtam The Farwari Da Miashti Swarla Samane Tada اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ترهګرۍ خلاف د امریکې جنگ زیات ترهګر پیدا کړي. روسونکي وایي د 11 ستمبر نه وړاندې هم په پاکستان کې تندربا ډلې موجود وي او دغلته د نویم د لسیزې په سر کې ترهګري شروع شوې وه. پاکستان کې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وایي چې سو پورې د پی ټی ایم مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوش کړی شوی نه وي او د هغه خلاف د سند صوبای حکومت جوړې مقدمې برتانه بي اخیستي. دوی به د سند اسمبلی مخې ته په احتجاج ناست وي. د یوکراین صدر ولودومیر زیلنسکي نن په کیوف کې د جرمني چانسلر اولف شولز سره په داسې حال خبرې اترې کوي چې غربي مشران د روس ممکنه حملې د یری یوکراین سره د یو ځای ودرېدو څرګندونه کوي. اخبار د نړۍ اوه مالدارا او د خطر ملکونو یا جی 7 نن په یو بیان کې ویلي که چېرته روس په یوکراین حمله وکړه نو دوی به ډېر په تیزۍ منظمه توګه او پوره طاقت سره ځواب ورکوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ترهګرۍ خلاف د امریکې جنگ زیات ترهګر پیدا کړی دي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکې سره ملګری کېدو له کبله د ملک 80,000 خلکو په دغه جنگ کې خپل ژوند بایللې دی. خو په پاکستان کې څلونکي وایي که څه هم د ترهګرۍ خلاف امریکایي جنگ په رد عمل کې به ترهګر سیبا شوي وي خو دا چې د 80 لسیز راهسې د پاکستان پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې ریاست تندربا ډلې او شخصي ملیشا په دغه سیمو کې د خپل ستراتیژیک تګلارو او ګټو لپاره استعمال کړي چې لوجې په سیمه کې ترهګري او تندروي د وړاندې نه سیبا شوې وه. د امریکې خبري ادارې CNN سره په مرکه کې د یو پوښتنې په ځواب کې عمران خان ویلي امریکې سره د افغانستان ستونزې حل راوستو یوازینۍ لار د طالبانو سره خبرې اترې کول دي او زیاته کړې د امریکې لپاره د افغانستان 70 میلیونه خلکو ستونزو باندې پوهېدل ضروري دي. په مرکه کې د عمران خان نه د چین سینکیانګ سیمه کې د ویغور مسلمانانو سره د چینایي حکومت د بدسلوکۍ په حق لاهم پوښتنه وشوه. عمران خان وویل پاکستان سینکیانګ سیمې ته خپل سفیر لیږلی او دا چې هلته حالات د هغه څه نه بدل دي کوم چې په غربي میډیا باندې ښودلی کېږي. پاکستان کې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وایي چې سو پورې د پی ټی ایم مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوش کړی شوی نه وي او د هغه خلاف د سند صوبای حکومت جوړې مقدمې برتانوي اخیستي. دوی به د سند اسمبلی مخې ته په احتجاج ناست وي. پی ټی ایم پرون مازدیګر په 4 بجې په کراچۍ کې د سهراب کوټ سیمې نه د سند اسمبلی پورې لاریون کړی او دغه لاریون په لاره کې درې ځایه د پولیسو لخوا د ودربولو وروستو د شپې نږدې 5 بجې د سند اسمبلی مخې ته رسېدلی او پرلت یې وهلی دی. د سند اسمبلی مخې ته د رسېدو سره سم بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پی او ای ډیوه سره په خبرو کې ویلي دوی د سند حکومت نه 13 غوښتنې لري چې پکې په سر کې د علي وزیر خوشې کول د هغه او د پی ټی ایم خلاف په کراچۍ کې جوړې مقدمې بیرته اخیستل لومړۍ غوښتنې دي. علي وزیر د کال 2000 راهسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. په علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو مشرانو باندې د کال 2000 دسمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته مقدمه جوړه شوې وه. علي وزیر ته په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې په جوړه بلا مقدمه کې د نوموړي د ضمانت په درخواست عدالت فیصله محفوظ کړې ده. د یوکراین صدر ولودومیر زیلنسکي نن په کیوف ښار کې د خپل ملک په سفر د جرمني چانسلر اولف شولز سره په داسې حال خبرې اترې کوي چې غربي مشران د روس ممکنه حمله د یری یوکراین سره د یو ځای ودرېدو څرګندونه کوي. د جرمني چانسلر اولف شولز بعد نه یې یاسې چمبې پورس د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د یوکراین په ستونزه خبرو اترو لپاره ماسکو ته سفر کوي. نوموړي په ټویټر باندې ورکړي یو پیغام کې ویلي په یوکراین د پوځي حملې به ډېرې بدې نتیجې مخې ته راشي او زیاته کړې د وروسته ګامونه د یورپ د امن لپاره ډیره لویه خطر ده. اخوا د نړۍ اوو مالداره او طاقتور ملکونو یا جی 7 نن په یو بیان کې ویلي د دې اولنۍ ترجیح د تاوتریخوالي کمولو لپاره کوششونه دي، خو په دې خبره یې زور راوړی که چېرته روس په یوکراین حمله وکړه نو دوی به ډیر په تیزۍ منظمه توګه او پوره طاقت سره ځواب ورکوي. د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار جیک سلیبن د اتوار په ورځ ویلي هغه رپورټونه نشي تصدیق کولی چې ګینې روس په د شروع یا چهارشنبې په ورځ په یوکراین باندې حمله وکړي، خو زیاته کړې چې دا حمله په ممکنه توګه باندې هر وخت کېدای شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
بیا هم په خیر راغلی قدرمنو اوریدونکو، زه فواد لامیم او اوس راځو تفصیلی ریپورتونو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکایي خبری ادارې CNN سره دانګړي مرکه کې ویلي چې د امریکې د ترهګرۍ ضد جګړې په حقیقت کې ترهګر پیدا کړی دي، خو په پاکستان کې څېړونکو بیا وایي امریکې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کړې د هغې په خبرګون کې به ترهګر ښایي سیوا شوي وي، خو د اتیایې ملسیزې راهیسې د پاکستان ریاست توندرا وډلی او شخصي مليشي په منطقه کې د خپل ستراتیژیک پالیسيو او ګټو د لپاره کارولې دي، او دغه ګام په دې سیمه کې ترهګري او انتهاګري ته وجه ورکولو لامل ګرځېدلې دي. نور تفصيل د ډیوه خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه بیان په اړه د پیښور په هنتون د صحافت څنګه استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا دی ونی واستوای چې په پاکستان کې د نن نه د روان دینه داسې سوچ موجود وو چې ترهګری ورسره سیوا شوی دا
1980 یا 1980 کې تکلا د روس خلاف دلته کې د جهاد په نوم باندې امریکای او پاکستان او سعودي عرب یو جنگ پیل کړو، نو هغه کې کم مجاهدین دی ټرین کړیو، نو هغه تقریبا 80,000 یا 80,000 پرې مجاهدینو چې په هغه کې القاعده هم شامل و، هغه کې عربیان د چین نام خلک راغلي وو، د چچنیا نام راغلي وو، مختلف ځایونه خلک رو رو راتلو، نو دا علاقه د سټیټ یا د ریاست طرف نه سنټر جوړ شو د تشدد.
نو مولي زیاته کړه پاکستان وخت په وخت په منطقه کې توندره وډلې د خپل فارن یا بهرنی پالیسۍ چارو په توګه کارولې دي.
افغانستان سره کوم د پاکستان بارزه بده کې خو یقینا حقانی نت ورک څخه شو هم د کسې کوټه شورا څخه مشوله هم د کسې کتا سو ګوري ټي ټي پی څخه کوم د تحریک طالبان پاکستان هغه کې مخکې و بیک طالبان او ګور طالبان ورته ویلو، خو زما په خپل خیال کې دا ټول څخه د پاکستان دفاع یا پاکستان سټیټ سره څنګه اړیکو کې شریک دي هغه ته کار کوي. هم د کسې کتا سو ګوري پنجاب وستي پنجاب څخه زیات تر هغه کې کوم جیش محمد دونه
په پاکستان کې جماعت الدعوا او پجیش محمد د هندوستان تورونه دي. امریکا د جماعت الدعوا مشر نړیوال ترهګر ګرځولې او دا وخت د پاکستان په بند کې دی او دا ډله لا قانونه ګرځولې شوې ده. خبریال او سیلونکو عقیل یوسفزی هم وایي دا بیانیه بیخي غلطه ده چې د امریکې د مداخلت یا پالیسو په نتیجه کې ترهګری سیوا شوې ده. د وای په امریکا کې د 11 ستمبر پیخه لا نه وشوي چې په پاکستان کې د نویل سیزي په سر کې د ترهګری پیخه شروع شوي وي، او د 11 ستمبر وروسته بیا په هغه کې اضافه وشوه.
وزارت داخله خپل یو رپورت دا چې په پاکستان کې تقریبا اویا انتها پسند تنظیمونه دي مذهبي، نو که دغه بیانیه ته موږ ګورو نو بیا خو په دې لاج کې چې د امریکې د ریزیسټنس په نتیجه کې یا د رد عمل په نتیجه کې په پاکستان کې د سدګردي یا انتها پسندي چې زیاته شوې ده دا خبره بیا هضمیږي نه.
په پاکستان کې توندره وسوچ او ډلو ته ودی ورکول په اړه په پیښور کې میشت سیلنکار او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایس اپ امریکا دی ونی واستوایي.
زما خیال دی چې پاکستان کی بنیادی وجہ د انتهاګرای دا د پاکستان خارجه پالیسی دا چې په هغه کې د ساجګي ګټو د پاره مذهبي توندرو ډلې کارول دي. پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې او په تعلیمي نظام کې انتهاګر بیانیه په مخ کې بوتل دي او ماشومان مازور کې کینول دي او په پاکستان کې د میډیا په ذریعہ دغه انتهاګر بیانیا او انتهاګر ډلې په مخ کې بوتلل دي. نو دینا د ټي ټي پی په شان ترهاګر ډلو ته یو قسمه ریکروټمنټ د ډېر وخت نه هم په دې ماحول کې ملاويږي.
سیلونکی وای عمران خان او پاکستانی چارواکي چې وای چې مخکینو واکمنو تیر وطن کړي او نور بدچا د جګړې برخه ان جوړیږي دا سم خبره نه ده، بلکې پاکستان د افغانستان په لومړی جګړه کې هر اړخي زګټه تر لاسه کړي او بیا پروستو کې پاکستان غیر وو چې د ترهګرې ضد جګړه کې برخه اغستوا.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې څو پوري د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوش کړی شوی نوی او پرځای د سند صوبایي حکومت جوړی مقدمه برتن نوی اخیستی، دوی به د سند اسمبلی مخ ته په احتجاج ناستوي. علي وزیر د کال 2000 راهیسی د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دی. په کراچۍ ښار کې د پی ټی ایم د جاری پرلط په اړه نور تفصيل تاسو ته ذوالفقار خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلط چې 13 ورځې د سورابګوټ نه تر سین اسمبلی لاریون کړي وو او بیا د شپې نږدې 10 بجې د سین اسمبلی تر مخه پرلط وهلې. نن د پرلط په دویم ورځ منظور احمد پښتون ډیوا سره خبرو کې وویل چې تر دې مهال د سین حکومت د دوی کومه یو وختنه نه ده منلې.
د پرون راس چې موږ دلته ناسیو تر اوسه پرې هیڅ رابطه نه ده شوې، هیڅ مذاکرات نه دي شوي، خو موږ ناسیو تر څو چې د علي وزیر رهایی ممکن نه شي تر هغه پرې به موږ دلته ناستو. هو البته نن په د دهشتګردي چې کوم عدالت دی په هغه کې د علي وزیر پیشي وه د ضمانت په والا سره هغه یو ځل بیا وځنډېدله، سبب بیا بیا.
د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د پی ټی ایم پرلط پاړه د ټوئیټر د لارې خپل خپور کړي بیان کې ویلي چې د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر ته د عدالت لخوا په یو مقدمه کې ضمانت ورکړې شوی او په نورو مقدمو کې ضمانت لا نه دی ورکړې شوی. دا د سند حکومت کار نه دی چې یو تن خوشی کړي چې څوک نیول شوی وي او چالان شوی وي، دغه پریکړه به عدالت کوي. خو منظور احمد پښتون وایي چې موږ د سند حکومت دغه دریض نه منو او خپل پرلط به دوامدار ساتو.
دا د سند حکومت کار دی او سند حکومت آئینی اختیار لري چې هر کله یو ایف آئی آر واپس اخستی شي. که اوس هم دوی د ایف آئی آر پر شا اخستل غواړي، یو ساین یو لیټر یې لګي وبه کې ایف آئی آر به واپس واخلي. که په طریقه یې نه پوهیږي زمونږ سره د کینی، مونږ به قانوني طریقه ور وخیو چې په قانون کې د دیګي اختیار لاندې تاسو د ایف آئی آر واپس واخستی شي او علي وزیر به په یی سات خلاص شي.
13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د سورابګوټ نه تر سین اسمبلی د لاریون پر مهال د سیند پولیسو لخوا په لاره کې درې ځای ودرول شوي وو، خو بیا دوی د سین اسمبلی تر مخه پر لټ والو ته پریښودل شوي وو. منظور پښتون بی وی ډیوتا خبرو کې ویل چې د سین اسمبلی ته را رسیدو وروسته دوی ته کم خندانونه نه دی ورپیښ.
بیا چې تر څوره رسیدلی یو بیا مونږ ته نه دی جوړ شوی داسې مسله چې را رسیدلی یو. خو د دغه ریاست د دغه سټیټ په ادارو باندې باور د ولسونو ډیر کم شوی دی. وای دی وکی چې دلته دوی زمونږ ملګرو ته تکلیف نه ورسوي، دا به مونږ امید وساتو. خو بیا هم کدا څه مسله راتله مونږ به په استقامت سره دلته ناستو او پوره منلو.
د پاکستان پوز وار په وار د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا لګول شوی تورونه رد کړي او پاکستان پوز او حکومت په پی ټی ایم تورونه لګوي چې د بهر هیوادونو نه پیسې اخلي او د بارنۍ ایجنډې بندي کار کوي. خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې که په دوه دغه تورونه ثابت کړي شي بیا چې کومه سزا دوی خوښوي هغه دې د پی ټی ایم مشرانو ته ورکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ دغه پرلط په داسې حال کې کوي چې د پی ټی ایم مخخ علي وزیر د کال 2000 د دسمبر میاشتنه په کراچۍ زندان کې بندیوان دی. د پاکستان سپریم کورټ لخوا هغه ته په یو مقدمه کې ضمانت ورکړې شوې، خو په یو بل مقدمه کې نن د پیر په ورځ د ترهګرې ضد عدالت کې اورونه وه چې عدالت لخوا بیا تر سبا پورې ځنډول شوې. ذوالفقار بټنای، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آیډی ده @voadiwa.
نړیوالې مالیاتی ادارې یا IMF پر ریاستي ملکیت کې کمپنیانو یا ادارو په ذمه د خواو شا 50 کربرو په واجبات یو لوی مالیاتی خطر ګرځولې او د لړکې د خپل پور پروګرام جاری ساتل د روان کال جون میاشتې پورې د دې ادارو کارکردګي ښه کولو د پاره د پارلمان نه د نوي قانون منځوري سره تړلې دي. چېډونکو وایي په پاکستان کې د ادارو کې اصلاحات راوستل مشکل نه دی، خو شرط پکې د حکمرانانو روغ نیت دی. الیاس خان له نور تفصیل سره.
د پاکستان اقتصاد په اړه په یو رپورت کې IMF ویلي دی چې په نقصان کې چلیدونکو SOEs یا ریاستی کمپنیانو واجبات تر دې حد پورې زیات شوي دي چې اوس حکومتي ضمانتونه د نشي سنبالولې او دا هر څه د قرض اضافي خطرې په ګوته کوي. د IMF د نوي شرط په اړه نومیالي اقتصاد پوه کیسر بنگالی په خپل ټویټر خبر پاڼه لیکلي، ټولو نړومبه IMF پاکستان دې ته مجبور کړو چې د سټیټ بینک د غلامۍ قانون پر پاس کړو. بیا نړۍ بینک صوبائی خپلواکۍ کې بدلون غواړي او اوس IMF غواړي چې پارلیمان دې د دوی د حکم تر مخه د ریاستی ادارو په اړه قانون پاس کړي. کیسر بنگالی لیکلي، زمون خود مختار پارلیمان به اوس د نړیوالو مالیاتی ادارو د لاسه یرغمال وي. وی او ای ډیو سره خبرو کې د IMF نوی شرط باړه کیسر بنگالی اوایل،
اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں یہ ایفیشینٹلی مینج ہو سکتے ہیں اور ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ جو حکمراں ہے وہ نیک نیتی سے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں.
ریاستی ملکیت کی دا کمپنیاں یا SOEs پخڑول چٹک کے دیشی اور مونگتا دا IMF اور ورلڈ بینک ضرورت نشتا، خو شرط پکے دا دے کہ زمون حکمرانان پروغ نیت سرا دا ہر سر ٹھیک کول غواڑی. نوموڑی اویل دا نورلس و نوی پلسیزہ کی خواہشا سل حکومتی کمپنیاں یا ادارے شخصی سانگے تا پدے دریز ورکڑے شوی وی چتا دا بجٹ دا خسارے وجہ جوڑے گی. خنن ہغا بجٹ خسارا دا سلور نا پینز چند زیات شوی دا. پا اقتصادی چارو نظر لرون کے سینئر جرنلسٹ فدا حسین وائی چدی حکومتی اداروں کے اصلاحات را وستل غختنی دا ڈیر وخرا سکی گی، خو یو حکومت پکے بریالے نشو او موجودہ حکومت دے حالت کے نہ دے چدی کے اصلاحات اکڑے شی. وی او ای ڈی وا سر خبرو کے فدا حسین اویل،
ویلشیوی
چې د پاکستان د حکومتي ادارو خراب کارکردګي او کمزور کاروبار د تنظیم لوجه اغیزمن شوی دا چې لوجه مهمه مالیاتی خطرې روان دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرام تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
اقتصاد پوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو د قیمتو د زیاتوالي سره د پاکستان اقتصاد هم ګڼ شمیر چیلنجونو سره مخ کیدلی شي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان کرنٹ اکاونټ خساره به زیاته شي، غیر ملکی زر مبادله ذخیره د فشار سره مخ کیدلی شي او د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپی بیه به هم راکم شي او ګرانی به سیوا شي. هغوی دا هم وایي چې پاکستان ته به په راتلونکي وخت کې د نورو قرضو ضرورت وي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورت کې واوري.
د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي یو اړخ تک پنړیوال مارکیټ کې د تیلو بی خیجی، خو بل لور ته 13 میاشت په جنوري کې د پاکستان ترسیلات زر هم رقم شوې دي. دوی وایي د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي سره امکان لري چې د روان مالی کال 2022 په اخیری شپږ میاشتو کې په پاکستان د کرنٹ اکاؤنٹ خساری د 15 ارب ڈالر پورې اضافي بوج راشي. دوی وایي باید چې حکومت خپل برآمدات سیوا کړي او حکومتي خرڅونه راکم کړي، ځکه چې حکومتي خرڅونه د 3.5 کرب روپے نه 1.5 کرب روپے ته زیات شوې دي. او که داسې ونه شي نو بیا به حکومت د لنډې مودې لپاره په ګرانو شرطونو قرضو اخستو باندې مجبور وي. پاکستان د خزانه سلاکار شوکت ترین هم ویلی وو که په نړیوال مارکیټ کې تیل ګرانیږي نو دا به اولس ته منتقل کړي، ځکه چې حکومت دروانې میاشتې په لومړۍ نیټه هم دغه بوج په خپل برداشت کړی وو. سړنې وایي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د یو بیرل بیا د 95 ډالر نه تر 96 ډالر پورې ریکارډ کړی شوی ده. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان د درآمدي بل غټه برخه د درآمدي تیلو ده، او په ملکی کچا استعمالیدونکو تیلو 80% برخه د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي، او د سربا کرنٹ اکاؤنٹ خساره زیاته شي او د هغې اثرات به بیا په غیر ملکی زری مبادله ذخیره پریوزي.
کرنٹ اکاؤنٹ دته چې د سرابا کې سره با په فار ایکسچینج ریزرو باندې پرشر پیوري او د هغه د وجه نه ډالر نو د روپې په مقابله کې به ډالر ویلي ګین کوي. امپورټس آیټم دې چې په ټول سرابا کې شي مهنګاوی ګرانوالي کې اضافه کیږي.
د پاکستان د وزارت خزانه وینا دا روان مالی کال په لومړي شپږ میاشتو کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 9 ارب ڈالر وا، او د مرکزی بینک وینا دا 13 میاشت په جنوري کې د دسمبر په مقابل ترسیلات زر 14.9% رقم شوی. وزارت خزانه وایي په دسمبر کې 2.25 ارب ڈالر ترسیلات زر شوی وو، خو په جنوري کې دا رقم 2.1 ارب ڈالر تر رقم شوی. خو بیا پوهان وایي د سعودي عرب لخوا د پاکستان حکومت سره شوی د 1.5 ارب ڈالر تیلو ورکولو لوزنامه به د مارچ د میاشتې نه عملی شي، او د سره به پاکستان ته د میاشتې په سر د 1.5 ملیون ارب ڈالر رعایتونه میلاو شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د اکانومست نومې یوې مشهورې نړیوالې کاروباري یا اقتصادي رسالې تحقیقي یونټ نړۍ کې کال 2020 کې د جمهوریت یا د اولسي حکومتونو لرونکو ملکونو په هکله ویلي د نړۍ 45% خلک د جمهوري حکومتونو لاندې ژوند کوي. د راپور تر مخه پاکستان د نړۍ د 128 هیوادونو په شمیره کې د جمهوریت له لحاظه په 104 نمبر راغلی دی. دغه تحقیق د پاکستان جمهوریت یا جمهوری حکومت په هایبرید رژیم یا نظام لیست کې د بنگلاديش، بوتان، ترکی او نیپال سره اچولای دی، او دای هم ویلی چې پاکستان د انتخابی عمل، ولسواکۍ یا ګنګوندیز نظام، سیاسي شمولیت او کلتور او د مدني ازادۍ په لړ کې ښه کارکردګي نه ده خودلې. زموږ خبريال سعدیا قاسم شاه په دې اړه د ځینو چیرونکو سره غږیدلې ده.
د اکانومست نومې د نړۍ یو مشهور کاروباري اقتصادي رسالې تحقیقي یونټ نړۍ کې کال 2020 کې د جمهوریت یا د خلکو حکومتونو لرونکو ملکونو په حق لا ویلي د دنیا صرف 6% خلک یو فل یا مکمل ډیموکراسي کې ژوند کوي. دغه تحقیق ته پاکستان جمهوریت یا جمهوري حکومت ته هایبرید رژیم یا نظام ویلي. د مردان عبدالولی خان په هنتون یو استاد پروفیسر ډاکټر عبدالشکور هم وایي د جمهوریت عمل یو اوږد عمل دی او پاکستان کې جمهوریت کې تسلسل نه دی پاتې شوی.
هایبرید ورته ځکه وایي زما په خاطر پاکستان کې سویلین سپریمیسی یا د عوامو اقتدار چې کوم دی پارلیمان هغه په صحیح مانو کې لانه دی راغلی، او نور څه داسې اداري دي چې هغه داسې کردار لوبوي چې هغه د جمهوریت د اصولو منافی دي. کوم داسې حقوق دي، حقونه دي انساني یا بشري چې پاکستانیانو ته نشته، داسې ډېرې خبرې دي. پاکستان کې د رائے، د ازادي، د میډیا سیوا کې پای باندې قانون دي، فریډم اف اسوسییشن او د یونین او په دې باندې قانون دي. پاکستان کې د اوسنۍ دی ورستیو کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل چکم راپور راغلی دی د کرپشن په اړه سره دا ټول هغه سيزونه دي چې دا په یو جمهوریت ملکی او هیواد کې چلته صحیح انصاف د تقاضو مطابق کارونه کې انساني حقوقو خیال ساتل کې ما په خپل په دغه غټه پیمانه باندې دومره غټه کارونه حالته د عوامو درای خلاف نشي کېدلی.
د پیښور پوهنتون د سیاسيات شعبې یو استاد پروفیسر نورین نصیر هم وای پاکستان کې جمهوریت ځکه مستحکم نه دی یا دې کې ځکه تسلسل نه دی پاتې شوی چې یو عام وګړی اوس هم د خپل آئینی حقوقو نه بې خبره دی.
مونږ ته خدا ضروری ده اول دا پوهه ضروری ده چې مونږ په خپل آئینی حقوقو باندې پوه شو نو مونږ به بیا پوهیږو چې زموږ شخصي ازادۍ څه دي، زمونږ جمهوری ازادۍ څه دي، زمونږ جمهوری حقوق څه دي او مونږ به بیا تک شانتي هغه فورم ستمپلی شو چې کوم فورم زمونږ ته دا رائټس پرووایډ کوي.
پوهان وای دغه قسمه تحقیق پاکستان کې جمهوریت ته څه چیلنجز پګوته کوي، خو پاکستان کې اوس هم پخکاره خو یو پارلمان شته او جمهوری حکومت دی، خو د خلکو حکومت یا جمهوریت مستحکم کولو یا مضبوطولو او د خلکو آئینی حقوقو یقیني کولو لپاره اوس هم پاکستان کې یو اوږده لار پرته ده. صادق قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
یوکرین په سر د روس سره د امریکا او مغربي یورپ لانجه لا هم په توګیدو ده. د جرمني چانسلر اولاف شولتس نن کیف ته ولاړ او هلته یې د یوکرین د صدر ولودیمیر زیلنسکی سره وکتل. د یوکرین لانجه په یورپ کې د جګړې ویر پیدا کړې ده او د حالاتو د نړۍ په بازارونو هم اثر اچولې دي. د ایشیا سټاک مارکیټونه یا د ونډو بازارونه رالوي دي او د تیلو بیا هم په بره ختلې ده. د یوکرین د لانجې په حواله تازه معلومات تاسو ته منځه شهید په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د ګولیا د شنبه په ورځ په کیف کې د جرمني د چانسلر یا وزیر اعظم اولاف شولتس په داسې حال کې قربتوب کوي چې لویدیز مشرانو په یوکرین د روس د یرغل د ویرې په ترڅ کې ملاتړ خولې دی. شاز شي سبا ماسکاو تزي او تمدا د صدر ولادیمیر پوتن سره وویني پروس د کرکیچ ختمولو غږی کړی. هغه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې جګړه به سختي نتیجې پیدا کړي. هغه ویل د روس کومګام د اروپا امن ته خطرې جوړولای شي. شولتس په داسې موقع د کیف او ماسکاو په سفر روان دی چې د مغربي هیوادونو استخباراتي چارواکو خبرداري ورکړی چې په یوکرين باندې د روس د حملې امکان هر شیبه په زیاتېدو دی. جرمني هم په خپلو وګړو غږ کړی چې که یوکرين کې دی په فوري توګه دی د هغه هیواد څخه ووزي. لویدیزو حکومتونو ویلي دي که حمله وشوه دوی په روس نور اقتصادي بندیزونه هم لګوي. د جی 7 هیوادونو اقتصادي وزیرانو تیر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دوی د سمدستي لومړیتوب ته خراب وضعیت د کمولو لپاره د هڅو ملاتړ کول غواړي. د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولوین تیر ورځ یا د اتوار په ورځ وویل هغه ریپورټونه نشي تصدیقولای چې ګڼي روس به د شروع یا چهارشنبه په ورځ یوکرین باندې حمله وکړي، خو د هغه وینا ده چې دا حمله ممکن هر وخت وشي. بل پلا وایټ هاوس یا سپینماني په یو بیان کې وایي چې د امریکای ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د شنبه خالي په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ټلیفوني خبرې کړې دي او ورته یادونه کړې ده چې که روس په یوکرين حمله وکړي نو د فوري او سختو نتیجو سره به مخامخ شي. د دې ټلیفوني خبرو نه وروسته د پوتن د خارجي سیاست یو لوی سلاکار وویل چې بایدن د روس د امنیتي اندېښنو په ځواب کې هماغه خبرې وکړې کوم چې په جنوري میاشت کې یې کړې وې. روس د یوکرين سرحد ته نږدې له 1,00,000 زیات عسكر ځای پر ځای کړی دي او د یوکرين شمال پلاو په بیلاروس کې هم یو لړ مشترک پوځي مشقونه پیل کړي دي، خو وایي چې په یوکرين باندې د حملې کولو څه پلان نه لري. ماسکاو د مغرب نه تضمین غواړي چې یوکرين او د پخوانی شوروي اتحاد کوم جمهوریت به په ناتو کې نه شاملېږي او بل دا چې ناتو اتحادیان به په یوکرين کې میزایلونه نصب نه کړي او د مشرقي یورپ نه دې هم خپل عسکر وباسي. امریکا او د ناتو نورو اتحادیانو د روس د دې غوښتنو نه په کلکه انکار کړی. د تازه خبرداری وروسته یو شمیر ایرلاینونو یا پروازونه یوکراین ته خپل پروازونه وځنډول، خو بل اړخ ته د یوکراین حکومت ویلي چې د فضايي حدود تړلو لپاره یې کومه وجه نشته او ایرلاینونه کولای شي د هیڅ ډول محدودیتونو بغیر خپل عادي پروازونه وکړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریجن کو السلام علیکم. دا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن دا گلبرز کاز وزرات ویشتم دا فروری دا میاشتی سوار لسمانے تا دا اول تا سپبڑان دکھو دا مہم خبرونو سلٹکی. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وائی دا ترہکر خلاف دا امریکی جنگ سیاد ترہکر پیدا کری. روسونکو وای دا یو لسم ستمبر نمبراند هم په پاکستان کې تندر باډلې موجود وي او دا غلطه د نویم د لسیزې په سر کې ترهګری شروع شوه با. پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین وای چې سو پورې د پی ټی ایم مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوشکله شوی نه وي او د هغه خلاف د سند صوبای حکومت جوړې مقدمه برتانه بي اخستی. دوی به د سند اسمبلی مخې ته په احتجاج ناست وي. د یوکراین صدر ولودومیر زیلنسکی نن په کیوف کې د جرمنی چانسلر اولف شولز سره په داسې حال خبرې اترې کوي چې غربي مشران د روس ممکنه حمله د یری یوکراین سره د یو ځای ودرېدو څرګندونه کوي. اخوا د نړۍ اوه مالدارا او د خطر ملکونو یا جی 7 نن په یو بیان کې ویلي که چېرته روس په یوکراین حمله وکړه نو دوی به ډېر په تیزۍ منظمه توګه او پوره طاقت سره ځواب ورکوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ترهګر خلاف د امریکای جنگ زیات ترهګر پیدا کړی دي او دا چې د ترهګر خلاف جنگ کې د امریکای سره ملګری کېدو له کبله د ملک اتیا زره خلکو په دغه جنگ کې خپل ژوند بیللې دي. هو په پاکستان کې څلونکو وایي قسم د ترهګر خلاف امریکای جنگ پر دې عمل کې به ترهګر سیبا شي بي. خدا چې د اتیاي ملسید راسي د پاکستان پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې ریاست تندرا بدلې او شخصي ملیشا په دغه سیمو کې د خپل ستراتیژیک تګلارو او ګټو لپاره استعمال کړي چې لوجي په سیمه کې ترهګري او تندروي د وړاندې نه سیوا شوی و. د امریکای خبری ادارې سی ان ان سره په مرکه کې د یو پوښتنې په ځواب کې عمران خان ویلي امریکای سره د افغانستان ستونزې حل راوستو یوازینی لار د طالبانو سره خبرې اترې کول دي او زیاته کړې د امریکای لپاره د افغانستان سلويخت میلیونه خلکو ستونزو باندې پوهېدل ضروری دي. په مرکه کې د عمران خان نه د چین سینکیانګ سیمه کې د ویغور مسلمانانو سره د چینایي حکومت د بدسلوکۍ په حق له هم پوښتنه وشوه. عمران خان وویل پاکستان سینکیانګ سیمې ته خپل سفیر لیږلې او دا چې هلته حالات د هغه سنه بدل دي کوم چې په غربي میډیا باندې ښودل کېږي. پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین وایي چې سو پوری د پی ټی ایم مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوشکله شوی نه وي او د هغه خلاف د سند صوبای حکومت جوړې مقدمه برتانه بي اخستی. دوی به د سند اسمبلی مخې ته په احتجاج ناست وي. پی ټی ایم پرون مازیګر په 4 بجې په کراچۍ کې د سهراب کوټ سیمې نه د سند اسمبلی پورې لاریون کړی او دغه لاریون په لاره کې درې ځایا د پولیسو لخوا د ودربونو وروستو د شپې نږدې په 10 بجې د سند اسمبلی مخې ته رسېدلې او پرلت یې وهلې دي. د سند اسمبلی مخې ته د رسېدو سره سم بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پی او ای ډی وسره په خبرو کې ویلي دوی د سند حکومت نه 13 غوښتنې لري چې پکې په سر کې د علي وزیر خوشي کول د هغه او د پی ټی ایم خلاف په کراچۍ کې جوړې مقدمې بیرته اخیستل لومړۍ غوښتنې دي. علي وزیر د کال 2000 راهسي د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. په علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو مشرانو باندې د کال 2000 دسمبر په میاشت کې په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته مقدمه جوړه شوې وه. علي وزیر ته په دغه مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې ده. په کال 2013 کې په کراچۍ کې په جوړه بلا مقدمه کې د نوموړي د ضمانت په درخواست عدالت فیصله محفوظ کړې ده. د یوکراین صدر ولودومیر زیلنسکی نن په کیوف ښار کې د خپل ملک په سفر د جرمني چانسلر اولف شول سره په داسې حال خبرې اترې کوي چې غربي مشران د روس ممکنه حمله د یری یوکرین سره د یو ځای ودرېدو څرګندونه کوي. د جرمني چانسلر اولف شولز بعد نه یې سه چنبې په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د یوکرین په ستونزه خبرو اترو لپاره ماسکو ته سفر کوي. نوموړي په ټویټر باندې ورکړي یو پیغام کې ویلي په یوکرین د پوځي حمله به ډېرې بدې نتیجې مخې ته راشي او زیاته کړې د روس دغه ګامونه د یورپ د امن لپاره ډېره لویه خطره ده. اخوا د نړۍ اوه مالداره او طاقتور ملکونو یا جی سیون نن په یو بیان کې ویلي د دې اولنۍ ترجیح د تاوتریخوالي کمولو لپاره کوششونه دي، خو په دې خبره یې زور راوړی که چېرته روس په یوکراین حمله وکړه نو دوی به ډېر په تیزۍ منظمه توګه او پوره طاقت سره ځواب ورکوي. د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار جیت سلیون د اتوار په ورځ ویلي هغه رپورټونه نشي تصدیق کولی چې ګینې روس په د شروع یا چهارشنبې په ورځ په یوکراین باندې حمله وکړي، خو زیاته کړې چې دا حمله په ممکنه توګه باندې هر وخت کېدای شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکایي هلو ځلو د څار ادارې یا سیګر وایي د طالبانو د وزیر اعظم د هغه د دوه نائبینو او د طالبانو د خارجه وزیر مولوي امیر خان متقی نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې لا شامله پاتې دي. د جنوري په میاشت کې د امریکای کانګرس ته درې میاشتنی ریپورت کې سیګر وویل چې یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه نه دی پیژندلې او د مالی وسایلو د کمیدو او د طالبانو د فشار باوجود افغان سفارتونه د دنیا په بیلابیلو ملکونو کې د افغانستان د ملي بیرغ لاندې خدمات تر سره کوي. نور حال صداقت جان وړاندې کوي.
د امریکای کانګرس ته تیر میاشت درې میاشتنی رپورت کې سیګاروول یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه نه دی پیژندلې او د مالی وسایلو د کمی او د طالبانو د فشار باوجود افغان سفارتونه د دنیا په بیلابیلو ملکونو کې د افغانستان د بیرغ د لاندې خدمات تر سره کوي. سیګاروای په موجوده وخت کې 12 ملکونو په کابل کې خپل سفارتونه فعال ساتلي دي چې پکې چین، ایران، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان، قطر، روس، سعودي عرب، ترکی، ترکمنستان، متحده عرب امارات او ازبکستان شامل دي. سیګاروول طالبانو د امریکای او د نورو ملکونو نه هم غوښتلي چې په کابل کې د خپل سفارتخانه اخلاص کړي او طالبانو د دوی سفارتکارانو ته د تحفظ ضمانت ورکړي دي، خو د طالبانو دغه غوښتنې لا نه دي کامیاب شوي. په نړیواله کچه طالبانو د منل کېدو په لار کې خنډانو په اړه سیګاروول تیر کال د دسمبر په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي د ګمارلو د لپاره ملګرو ملتونو د طالبانو خواست رد کړو او طالبانو د ملګرو ملتونو دغه فیصله غیر منصفانه وبلله. سیګاروول کسه هم طالبان ویلي چې وسلوال به د افغانستان په خاوره فعالیت نه پریږدي، خو امریکایي مامورین په افغانستان کې د القاعده او د داعش خراسانډلو موجودګۍ ته اشاره کوي. سیګاروای امریکایي مامورینو په افغانستان کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیو پاړه پر رپورټونو هم ژور تشویش څرګند کړي دي او په طالبانو غږ کړي چې د ټولو افغانانو د حقوقو د تحفظ دی وکړي، د عامه مافي د خپل اعلان احترام دی وکړي او د دې عملی کړي او د ټول شموله او نمائنده حکومت جوړولو د پاره دی نور ګامونه واخلي. سیګاروول د دسمبر په میاشت کې د طالبانو موقتی خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی اسوسییټډ پریس خبری ادارې سره مرکه کې د دې خبرې تردید وکړو چې طالبان د افغانستان د پخوانی حکومت مامورین وجني. ادارې ویل متقی د امریکایي فوج د مرکزی کمانډ مشر جنرال کینت فرانک مکنزی دا خبر هم رد کړه چې طالبانو د واکمنۍ نه پس القاعده بیا قوی شوې ده. افغانستان د پاره د امریکایي خصوصي استازي ټامس ویس په طالبانو غږ کړی چې د انساني او د مېرمنو حقوقو د تحفظ په اړه د خپل لوزونه پوره کړي. د سیګار تر مخه ویسټ ویلی ترګری د مخنیوي د پاره ګامونه د ټول شموله حکومت او د اقلیتونو او مېرمنو د حقوقو د احترام د لارې طالبان په قانوني ډول منل کېدلی شي. نړیواله ټولنې د طالبانو په موقتی کابینه کې د مېرمنو په لښتوای تشویش څرګند کړي دي او د طالبانو د واکمنیدو نه پس مېرمنو د خپل حقوقو د تحفظ لپاره په کابل کې یو شمېر مظاهره کړې دي. د سیګار مشر جان صاحب کو تیر میچ په واشنگتن کې د سیړن ادارې اټلانټیک کونسل یوې مباحثې ته ویل په افغانستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې سو وشول باید تکرار نشي. جان صاحب کو زیاته کړه که چیرې دغه هر څه بیا تکرار شو نو نتیجه به یو ځل بیا ناکامي وي.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ځمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. نن سبا یورپ کې د یوکرين په سر لانجه د نړۍ په کچه د ټولو پام ځان ته اړولې دي، او دا چې د یوکرين په سر د روس او مغربي ملکونو لانجه به څومره سنجیده وي او آیا کېدای شي نتیجې د کوم جوهري جګړې پیل وي، په دې اړه نېشنل ماګازین کې یو مضمون خپور شوی چې د مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د امریکای دی نیشن نومي میګزین کې د یوکرين د کشاله په حق له یو تفصيلي تجزیاتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته یوکرين او د اټمي جنگ خطر. دی نیشن میګزین د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د یوکرين د حالاتو خرابېدو سره سره په دې سوچ پکار دي چې دغلته و د جنگ حقيقي نتيجه سوي. که په یوکرين کې د روایتي وسلو جنگ کیږي نو په دې کې به هم د انساني سرونو لوی تباہي کیږي. د امریکای سرکاري چارواکو 13 هفته تخمینه لګولې ده چې د یوکرين په ممکنه جنگ کې به 25000 تر 50000 پورې عام خلک مري، 50000 تر 25000 پورې پکې د یوکرين د فوجانو او درو زورونه تر لس زورو پکې د روس د فوجانو د قتلېدو ویره ده. دین علاوه د دې ممکنه جنگ د لاسه بل لس لکونه تر 50 لک پورې خلک پناګزین کیږي. مضمون لیکي چې د انساني سرونو د دې تباہي اندازا د روایتي وسلو په جنگ کې لګولې شوې ده، خو که جنگ د یوکرين د سرحدونو نه بهر شو او نېټو فوجي اتحاد پکې رادانګي نو بیا به په دې کې د اټمي وسلو د استعمال لوی خطر وي چې پکې د کیدونکو جاني او مالی نقصان اندازا لګول هم ډیره ګرانه ده. مضمون زیاتای چې د نن دور د جدیدو روایتي وسلو روایتي جنگ هم ډیر تباکون ثابتې دي شي. دی نیشن لیکي چې د جنگ په صورت کې د جنگ دواړه فریق به لوی تباہي سره مخ کیږي او یو فریق به لازمان ماتې خوري. په داسې صورت کې به ماتې خوړونکو فریق د اټمي وسلو استعمال تلاس اچي. په دې حالاتو کې د روس او د امریکای د دواړو فوجي حکمت عملی د اټمي وسلو د استعمال اجازه ورکړي. مضمون کې نور لیکلې شوې دي چې په تیرو کلونو کې اټمي وسلو کې د کمی کولو باوجود روس سره 1900 اټمي وسلې شته. په دې کې 1400 د وړاندې نه د خپل هدفونو په لوري لګولې دي. په نېټو کې شامل یورپي ملکونو کې فرانس خپل 200 اتیا او برتانیې 100 شپکشلې اټمي وسلې په شیش کې د اخیستې شو خپل هدفونو په لوري لګولې دي. مضمون نور لیکي ک په ماسکو 100 کیلو ټن اټمي وسله استعمال کړي شي نو دا دونیم لکه خلک وجلې شي او په لکونو نور زخمی کولې شي. دغه شان که هم په 100 کیلو ټنه اټمي وسله واشنگتن اوښته شو نو واشنگتن کې تنه 100000 خلک وجلې کېدي شي، هر کله چې 100000 وا زخمی کیږي. دی نیشن میگزین خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې د اټمي جنگ انخطو په صورت کې روس او امریکا د یو بل په دارالخلافو په اټمي حملو کولو صبر نه کوي، بلکې د یو بل خارونه به اولي او دا شان د زیاتو اټمي وسلو د استعمالولو به قوي امکان وي. د کال 2002 په یو ریپورت کې ویلې شوې دي چې روس د 1400 لګیدلو خپل اټمي وسلو نه صرف 300 هم د امریکای په خارونو استعمال کړي، نو د دې وسلو د استعمال په ډومبه نیمه ګنټه کې به او کروڑا اتیالک خلک وجلی کیږي. دین علاوه د انساني جون د پاره جوړ ټول نظام به تبا کیږي او چې کم خلک د اټمي وسلو د استعمال نه ژوندۍ پاتې شي هغه به د قات د تابکارای او د قسمه قسم وبایي رنزونو د خوریدو د لاسمري. په جنگ کې د نېټو درا دانګلو لسبب به د ټوله تباہي په یورپ کې هم کیږي. دی نیشن میګزین خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړي دي چې د اټمي وسلو د استعمال د لاسه ممکنه کیدونکو تباہي ته خیال راګرځول پکار دي او د دنیا لوی اټمي طاقتونه خصوصا امریکا او روس باید چې دنیا دی بوګنون کې جانی او مالی تباہي سره مخنی کی. د یوکرين په سر راپور ته د موجوده شخړه دی لازمان په سفارتي ذریعہ اواره کی او دینه پس دی د اټمي وسلو په مکمله توګه د تباکولو د پاره خپلو کې خبرو اترو ته کینی.
سیډونکو وایي په کابل باندې د طالبانو د قبضه وروسته د پاکستان پښتون میشته سیمو کې یو ځل بیا مذهبي سیاسي ډلو ته په واکه دراتلو لارې اورول کیږي. د کوم لوی مثال چې د خیبر پښتونخوا بلدیاتي انتخاباتو کې د مذهبي ګوند جمعیت علماي اسلام فضل الرحمن ډلې بریا ده. چیرونکو وایي بلدیاتي ټاکنو کې بریا مذهبي ګوندونو ته راتلونکي کال ملک په عام انتخاباتو کې په واکه دراتلو د پاره زمينه هم برابرول شي. او دا چې د طالبانو د اعلی چارواکو پاکستان ته دراتک په وخت د مذهبي ګوندونو مشرانو سره ځانګړي توګه لیدل کاته ډیر معنا لري. په دې اړه نور تفصيل په خبرنا د ډیوا خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
د چارسدی باچا خان په هنتون پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای په شلم پیړی کې اسلام په سیاست کې ډیر زور واغستو او روانو حالاتو کې د سیالۍ یو ماحول جوړ دی، ځکه چې افغانستان کې مذهبي خلک لوړپوري سوکو ته رسیدلي د کوم خواهش چې دلته هم مذهبي خلک لري.
دلته یو مثال طالب دی، یو مولا دی، یو چړای دی، یو بل دی هغه سړک کې پتا ګوري نه چې یو سړی دلته گورنر ناشتی دی، هلته دی والی ناشتی دی، هلته دی باچا ناشتی، وزیر اعظم دی ناشتی، زه دی والی کرسۍ باندې
په خیبر پختونخوا کې په 14 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو پای ته رسیدلی، چې پکې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې د غیر ختمي نتیجو تر مخې سیوا سیټونه ګټلي دي. ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوي په خیبر پختونخوا او په ځانګړي توګه په خوانی قبایلي سیمو کې مذهبي رجحاناتو ډیره وده موندلې ده او نجدیو کې ډیر مخور خلک د روانو حالاتو په ترڅ کې په مذهبي سیاسي ډلو او په ځانګړي توګه جمعیت علما اسلام فی ډلې کې شامل شوي دي.
او په یغه جماعت کې شاملېږي او په یغه جماعت ریپرزنټیشن د فضل الرحمن ګروپ کې، دغه بل ګروپ کې
د طالبان حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی تیر کال د دسمبر په 13مه د اسلام آباد سفر په وخت د مولانا فضل الرحمن سره د هغه استوګنه کې ځانګړي توګه د دکاته کړیو. په رسنیو کې د طالبانو خارجه وزیر هغه ویډیو ډیر خبره شوی و په کوم کې چې هغه د مولانا فضل الرحمن مخ کول کړیو. په ورستیو کې مولانا فضل الرحمن د چمن دوري په وخت یو لسی جلسې ته وینا پر مهال د پی ټی آی په حکومت سخت نیوکه کړی وی او ویلی و چې د بهر ملکی طاقتونو ګډاګي حکومت په پاکستان کې په واک کې راوستل شوی دی چې هیواد کمزور کړو، خو انجام به هغه وی کوم انجام چې په افغانستان کې د اشرف غنی وو.
ناجایز سربان نالایق حکومت ملک او وطن کمزور کړو او ان شاء الله العزیز انجام به هغه وی چې کوم انجام په افغانستان کې د اشرف غنی وو.
سینیئر خبریال رفت اورکزی وای کله چې افغانستان کې طالبان په واک کې نو راغلي نو پاکستان کې به مذهبي سیاسي ګوندونو په سرګند د طالبانو ملاتړ نه کولو. سیډون کې وای خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې بریا دومره لوی خبره نه ده، ځکه چې بلدیاتي ادارې دومره واک نه لري. البته په راتلونکي کال کې په عام انتخاباتو کې دا ټول ټاکنې مذهبي سیاسي پارټو ته په واک کې راتلو لپاره لار سمولې شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د بشری حقوقو فعالان او څیړونکي پاکستان کې د پاری دلی مظاهره چانو د لاس د مذهب سپکاوی باندې د تورن تنانو د وژلو پرلپسې پیخي د مذهبي توندروي سره تړي او تور لګوي چې د هیواد سیاسي قیادت، عدلیه او مذهبي ګوندونه په دې اړه دوه مخه تګلار لري. دوی زیاتوي چې په دې پیخو باندې د قابو موندلو د پاره به پولیسو ته د مظاهره چانو په ضد د طاقت کارولو ځانګړي اختیارات ورکول وی. پیر ولایت چا په دې اړه تفصيلي راپور را لېږل دي.
د مذهبي او والی لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي د مذهب د سپکاوي تور ناوړه کارولو په سر د ملکی ادارو او قیادت دوه مخه تګلارې تاثر ردوي.
پولیټیکل قیادت کو بھی، حکومت کو بھی، جو سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری جو پولیس ہے، ان کو وہ اعتماد واپس دینا ہوگا کہ وہ بلا خوف و خطر قانون پہ عمل کروائے.
وی او اے ډیوه سره خبرو کې هغه ومنله چې راپارېدلې مظاهرچیانو د کنټرول کولو لپاره پولیس ته ځانګړي اختیارات ورکولو نه علاوه بله کومه لار نشته دی. نوموړي زیاته کړه د تیر مسلم لیگ نواز ګوند حکومت کې د پنجاب پولیس او مذهبي سیاسي ګوند پاکستان عوامي تحریک کارکنانو ترمنځ انخت وروسته د پولیس چارواکو په ضد کاروایو له امله د دوی حوصلې ماتې شوې دي. او د طاهر اشرفي په خبره ده دی د بحالې لپاره به پولیس ته ډاډ او قانوني تحفظ ورکول وي. بلخوا هم پنجاب صوبې فیصل آباد پولیسو مذهب سکاوي په تور بل یو ذهني معذوره تن راپارېدلې خلکو د لاسه د وجنې هڅه ناکامه کړې ده. تیر دوه میاشتو راهیسې پنجاب صوبه کې مذهب د سپکاوي په تور کم یو تن باندې د کارجنه مظاهرچیانو د لاسه د حملې دا درېمه پیښه ده. د بشري حقونو فعال او د سپریم کورټ په حکم د مذهب سکاوي باندې تورن خوشې کړې شوي عیسائی زنانه آسیه بیبي وکیل سیف الملک وایي توهین مذهب الزام ناوړه کارولو مخنیوي لپاره به ریاست ته سخت پریکړې کول وي.
هر بندا جنت خریدنے کے چکر میں ہے, پولیس, جج, حکومت, وزیر اعظم صاحب صبح و شام ریاست مدینہ.
اغول پدے اڑا دا پاکستان وزیر اعظم عدلیہ او مذہبی مشران دا منافقت نکار اخلی تخلا خود دا غپی خو غندنہ کوی خود زلن ام لاتڑ کوی. نو مولی ٹنگارو کد دا غپی خود مخنوی لپارا پکار دا چھ وزیر اعظم او دا سپریم کورٹ مشر قاضی پولیس تا دا را پارے دل مظاہر چانو پا زد طاقت دا کاراولو واک ورکلی او پا دے اڑا دوی تا قانونی تحفظ باور هم ورکلی. دو میاشتڑوان دا پنجاب صوبے سیالکوٹ سیما کے مذہب سکاوی بانے تورن دا سریلنکن وگڑی وجن پیخی پا ویڈیوگانو کی لیدلی کی گی دغل تا پولیس چارواکی موجود بھی خود اغد بچکاولو سہس سے نکاوی. او ملکی مطبوعات تیر ارواز میاچنو کی در اپارے دل مظاہر چانو دلاسا وجل شوی او ذہنی معذور تن دا وجلو پا زیبان نے ہم دا پولیس دا موجودگی پا خلے کاوی. دا دفاعی چارو سیولون کی ڈاکٹر حسن اسکری دا مذہب سکاوی بانے تورن تنانو دا وجن پیخ پاکستان کی دا تیر و سو لسیزو راہ سے خورے مذہبی انتہا پسندے سر تڑی.
ایسے علماء کی تعداد بھی ہے جو اس قسم کے واقعات کو کنڈیم نہیں کرتے بلکہ انڈائریکٹ ان کے بیانات سے
اگر تورو لگاو پدے اڑ زن مذہبی سیاسی گوندنا دومخ تگلار لری اور حسن عسکری پہ خبر دا منافقت نکار خلی. نمولی پر اتلول کی گہم دا دس قسم پیخورا منستکی دو خبرداری ورکا او زیات اکلا چی دا پیخ دے او خاص ذہنیت دلان دکی گی. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
پاکستان کې شمیرې ښیي چې یوازې د 1990 کال راهیسي نږدې 15 تنان د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوي چې په دغو کې د 2011 کال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او 2011 کال کې د مردان عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې پیښې هم شامل دي. په دې وروستیو کې چې د پیښو کې نور هم زیاتوالی راغلی, آیا علتونه یې څه دي؟ په دې حکله د وی او ای ډیوه خبریال احسان محمد خان د څېړونکو نه د دې خبرې مذهبي, قانوني او نفسیاتي اړخونه پوښتلي چې د ریپورت کې تاسو تفصیل اوریدای شئ.
د نفسیاتو ماهر ډاکټر میا افتخار حسین وای د ولس لخوا قانون په خپل لاسو کې اغستل او بیا د مذهب د سپکاوي په تور سزاګانې ورکول د دې ټولنې هغه سوچ سرګندوي چې د کوم په اساس بیا دغه پیښې رامنځته کیږي. په دې هکلا نوموړی زیاتوي,
خلکو تربیت هم پکار دی د شرونا چې د قانون حکمرانی یا د قانون مطابق ژوند تیرولو تربیت هم پکار دی. نو چې کوم جوډریشري هم مطلب دی چې هغه انصاف و نکړی شي او د خلکو اعتماد ته پاسي, نو دا یو بل وجه ده. او درېمه دا ده چې خلکو غربت هم دی, بے روزگاری هم ده, نو مختلف قسم چې هغه کم لاوا ډکی کنه نو هغې له دغه اړخ ورکوي. چې بل دا ده چې کم دا زمون کلچر چې دی کنه دا د فتوو هغه کافر دی او دا کافر دی, دا ډسکریمینیشن, دا تفریق چې دی کنه دا چې کم نفسیات او سخت د خلکو جوړ کړی دی.
په پاکستان کې چې د مذهب سپکاوی قانون یو ډیر حساسه ګڼل کیږي او بیا یو شمیر داسې پیښې هم لیدلې شوي چې په دغه تور تورن شوي تنان په دا ډول مقدمو کې نیول شوي هم دي. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وای پکار دا د دې پیښو مخنیوي د پاره د ریاست ترڅنګ هر طبقه خپل رول ولوبوي.
نو د
دی ریاست ذمہ داری زیادتی کی یو اگر اقدامات کے فوری طور ممکن دی اگر دا کہ دے فوری سماعت عدالتوں نے دی جاگا چنتوشی اور دے سزا نفاذ یقینی کی تو لگ اصلاحات کے کم ضروری دی چاہ بوقت خلی آگا دے طول معاشرے حرکت کے روستن دی ترخ گرے خلاف اور دی ممبر و دی نخاب کردار دے دی نصاب کردار دے دی ابلاغ دی رسانے دی ذرائعو کردار دے دا ریاست دوی تا امدائیو منزل و منحج ور کی چی دی پو معاشرہ کے دا ترخیری اور دی خانون تلاف کے دا خیصل و میلان و رجحان ختم شد
یو خواہ چی پا پاکستان کے دا نو لسوا نوینا پا ورستو دا مذہب سپکاوی پا طور و جلشوی تنانو مقدمے ہم تر عدالتونو رسیدلی دی نو بلخوا یو شمیر هغه تنان چې پرې د مذهب سپکاوی مقدمه جوړ کړې شوې دي او بیا ورستو د امنیتی ادارو لخوا نیول شوې هم دي چې په دغه کې یو مثال د آسیا بیبي هم ده چې د مذهب سپکاوی په تور د نیول ورستو پرې تر یو اوږد وخت مقدمه او روانه وا او بیا هم د عدالت له لوري د بے ګناه ثابت کېدو ورستو خوشې کړې شو د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وای تر سوچې د قانون او قانوني ادارو رول موثره نکړې شي نو تر هغه د دې پېښو مخنیوي هم ګران دی
چې تر سو پورې د ریاست طرف نه د ادارو طرف نه د دې سخت مخنیوي نه شوی از ا پالیسی دا حالات چې دا نه کنټرول کیږي او دا واقعیت به نور هم کیږي قانون موجود دی خو په قانون عمل نه کیږي په هیڅ صورت باندې په قانون باندې عمل نه کیږي که څوک درو الزام پچا ولګي چې د توهین کړی دی نو که دغه دروغ چا چې دروغ ویلي دی هغه دپاره څه سزا ده هېڅ سزا هم نشته په قانون کې هېڅ طریقه کار نشته چې څوک د دروغ الزام ولګي هغه سره به څه کوو
تیر شوي کال د دسمبر په درېمه نیټه چې د پنجاب سیالکوټ ښار کې د یو سریلنکن وګړي د مذهب سپکاوی په تور د ژوندۍ سوځولو ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل په دغه پیخه سخت خبرګون خودلې وو او بیا یې د دغه مقدمه په خپل د سارنی هم ویلی وو احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
قدرمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی تاسو د وی او ای ډی ریډیو ماخمنه خبری خبرونه د سرکار واشنگتن ڈی سی نه اوري اوس هم ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دریض روښانه کوي البته دا اداریه زموږ خبريال مختار خلیل په پښتو اړولي او تاسو ته یې در اوروي
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دی چې په کال 2013 کې ایران سره شوی اټومي لوزنامینا د صدر ترامپ د امریکای د وستو فیصلې یو مشکل صورتحال پیدا کړې ده خاغری بلینکن خپل یو تازه مرکه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د لوزنامې له سبب د ایران اټومي پروګرام بند ساتلې کې دی شو خو د لوزنامینا د امریکای د وتو وروستو ایران د خپل اټومي پروګرام د وړاندې خوځولو لپاره په آزادۍ سره په یو خطرناک لار روان شو اوس به موږ لازمن چې د دې حالاتو تابعیا کوو خاغری بلینکن په سختۍ سره دا خبره وکړه چې امریکای پوخ نیت کړی دی چې ایران به اټومي وسلو جوړولو ته نه پرېږدي د ویلې دی چې زموږ اوس هم دا یقین دی چې زموږ په راتلونکو څو هفتو کې شوې لوزنامې ته واپس تلل د امریکای او په سیمه کې زموږ د اتحادیانو او د ملګرو د سلامتیا په یقیني کولو کې اهم کردار ادا کولی شي امریکای او ایران دا خبره منلې ده چې په تیرو هفتو کې د ویانا په خبرو کې معمولی شان پرمختګ شوې ده چرته چې د ایران او د دنیا د پنځو لویو طاقتونو او جرمني ترمنځ شوې لوزنامې ته د واپس راتلو د پاره خبرې کیږي د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړې ده چې د خبرو اترو سره د رسولو د پاره وخت ډیر کم دی ایران د تیرو سو میاشتو راسی د یورینیم دومره حتی د سوچکولو کار شروع کړی دی چې هغه د اټومي وسلو په جوړولو کې استعمالی دی شي د خارجه چارو وزیر بلینکن دا هم وایي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په لړ کې ورځ تر ورځ هغه مقام ته ور روان دی چرته چې د ضرورت په وخت ډیر لږ وخت کې اټومي وسلې جوړولې شي دین علاوه ایران د اټومي معلوماتو په حصول کې دومره تیز روان دی چې واپس کول به ډیره ګرانه شي ایران بهشکه چې دا ټول پرمختګ د اټومي لوزنامې د ختمي دوله سبب کړی دی خاغری بلینکن دا هم ویلی دی راتلونکو هفتو کې مونږ ټول خپلو کې شوی اټومي لوزنامې ته په واپس لو سلا نشو نو بیا به امریکا د یورپ او مشرق وسطا اتحادیانو او د دنیا په نورو سیمو کې خپل ملګرو ملکونو سره د نورو اقداماتو په اخیستو سلام مشورې کوي. اغلی بلینکن په صفاتکو کې وی چې مونږ هر لارې اختیارولو ته تیار یو، خو دوی وی چې د ټولو نه خبره بداوي چې د خپل او د خپل اتحادیانو او ملګرو د سلامتیا لپاره ایران سره شوی په خوانه اټیمی لوزنامې ته واپس راځو.